یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. له ازادي راډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اوري. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو د هغې مشورتي لوی جرګې پر تیاریانو دی چې حکومت د طالبانو د 400 پاته بندیانو د خوشي کېدو لپاره د سلا مشورو په هدف رابللې ده. نور مطالب هم په دې مجله کې اورېدلی سي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د وسلوالو د انتقال مسؤولی نیولی. نړیوال بانک افغانستان ته 210 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه او د پاکستان حکومت د خپل هیواد په نوي نقشه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر شامل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤولی نیولی دی. دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش یو مهم غړی محمد سعید بیګاش په کونړ کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. د خبر پاڼې پر اساس د داعش دغه مسؤول له بهره د داعش یا اسلامي دولت ډلې غړي او د هغوی کورنۍ افغانستان ته راوستل. دفاع وزارت په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې د محمد سعید په نوم د داعش دانیول شوی غړی په جلال آباد ښار کې د وروستۍ تروریستي حملې یو طرح و. د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان وکړ چې د دوی ځواکونو په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د استخباراتو عمومي مسؤول اسدالله اورکزی وژلی. اورکزی د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمی اوسیدونکی و چې د داعش په قصاب مشهور او په سیمه کې د داعش د اړیکو مسؤلیت په غاړه درلود. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثمانی وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د چینن په یوه خبری غونډه کې د کرونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې. همداراز وویل د کرونا وبا له خپرېدو تر اوسه د دغه هیواد 1.15% خلک په دې وایرسو اخته شوي دي. دا سروې چې نن خپره شوه ښیي چې د کابل 3.5% خلکو د کرونا ناروغي تېره کړې ده. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د پروګرام د 210 میلیون ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د نړیوال بانک د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دې پروګرام کې د 280 میلیون ډالرو بسپنه شامله ده چې له افغان کورنیو سره د کرونا وایرس په وړاندې مالي مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالره د کرهنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزی پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال له افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرهنې او مالدارۍ وزارت تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام طرح رد کړه چې ګواکې دا پروګرام د پراختیایي پروژو له بودیجې تمویلیږي. خو د ولسي جرګې د دې پریکړې په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې نړیوال بانک دا پروګرام تمویلوي. ولسمشر محمد اشرف غني د چنګاښ په 28مه په ټول هیواد کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان پنوم پروگرام اعلان کړی وو. د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغاړي د جوړولو چاري پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس دا لوبغالی به په 2000 متر مربع ځکه کې جوړ شي او د 4000 نندارچیانو ځای به لري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چاري به په 1.5 کال کې بشپړه او له لوبغالي به استفاده پیل شي. د پاکستان حکومت د دغه هیواد یوه نوې سیاسي نقشه ترتیب کړې چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان د سه شنبه په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې خلکو ته ویلي چې نوې ملي نقشه د کابینې لخوا تصویب شوې او له دې وروسته به د دې هیواد نوې رسمي نقشه وي. دا کار د جمو و کشمیر د نیمه کورواکې د ختمولو په اړه د هند د حکومت د پریکړې د یو کلن کېدې په مناسبت شوې ده. هند د 2019 میلادي کال د اګست په 15مه د جمو و کشمیر سیمې او لداخ سره جلا کړې او واک یې نوې ډیلي ته وسپاره. دا کار په کور دننه د کشمیر د خلکو او د هند د مخالفو ګوندونو له غبرګون او په بهر کې هم د پاکستان، بنګلادیش او یو شمېر نورو هیوادونو له کلک مخالفت سره مخامخ شو. هندوستان د پاکستان لخوا د یوې نوې سیاسي نقشې ترتیب یو بې ځایه کار بللی دی. هندي چارواکو ویلي د پاکستان دا کار نه قانوني اعتبار لري او نه نړیوالو ته د منلو دی. او د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر سل تنو ته ورسید. له 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. پخوا ویل شوي وو چې اته اویا کسان مړه دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جور کیتانی نن رسنیو ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمیر زیات شو. د سه شنبه په ماښام چاودنې د بیروت په یوه بندري سیمه کې د 2500 ټنه امونیم نایتریت یا سری د چاودنې په نتیجه کې شوې چې له کلونو دا سره هلته زیرمه وه. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی او د کابینې بیړنۍ غونډه وربللې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان حکومت د سولې مشورتې لویې جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون وایي
سبا به میلمانه کابل ته رارسېږي. ځینو لرو ځایونو نه میلمنو ته دعوت ورکړل شوی دی چې هغوی حرکت وکړي، او ځینو ځایونو چې نږدې دي نو هغوی ته به سبا بلنه ورکړل شوی ده چې سبا هغوی راورسېږي کابل ته.
د لبنان پلازمینې بیروت د سه شنبې ماښام درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر سلو تنو ته ورسېد. له 4000 زیات کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې به مو په تیرو څو میاشتو کې د قرنطین له کبله د ښځینه سوداګرو د فعالیت د کمیدو خبر کړو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. په نشو روږدې کسان نشي توکي له کومه کوي
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شان نه وای په کلي کې یا تاریخ مونږ نه کرلی، یا دا شان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي.
بشپړ پروګرام په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. زه فریبا ظاهر یم. په تخنیکي چارو کې طاهر روشن راسره دی. ورزو د خبرونې د سر موضوع ده. د هغو 400 طالب بندیانو په تړاو چې حکومت یې خوشی کول ځندولي د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دی. دغه جرګه چې ټاکل سوی د زمري د میاشتې په 18مه یعنی د جمعې په ورځ جوړه سي. ولسمشر مڼۍ ویلي چې ولسمشر به له دې موضوع سربیره د خلکو واوري چې څنګه او څه ډول سوله غواړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ همکار اجمل تورمان راکوي چې دا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه راسره پر کشه دی. اجمل، د جرګې د جوړېدو لپاره د تیاری وروستي جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. مخکې له دې چې زه د دغو تیاریو د جزئیات په اړه تاسو ته ووایم، یوه مهمه موضوع هغه ده چې د دغې جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر معصوم ستانکزی همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، دی په یوه خبري غونډه کې خبرې کوي. ښاغلی ستانکزی هغو پوښتنو ته اشاره وکړه چې په څو وروستیو ورځو کې زیاتې شوي دي، او هغه دا دي چې ولې افغان حکومت چې کله 400 بندیان خوشی کول هغه وخت کې جرګره ونه غوښته چې اوس د 400 بندیان د خوشی کول لپاره جرګره غواړي. نوموړي وویل چې دا ځکه چې ولسمشر د دغو 400 بندیانو د خوشی کولو واک نه لري. ښاغلی ستانکزی په دې برخه کې جزئیات ورکړل او وویل چې دا 15 کټګورۍ خلک دي. یو هغوی دي چې په اعدام باندې محکوم شوي دي، بل هغوی دي چې په قتل محکوم دي، سړي تښتونکي پکې دي، د مخدر مواد موادو قاچاق کون کی پکی دی او بل پا اداری فساد مالی فساد او اخلاقی فساد ککڑ کسان پکی دی چه ولس مشری د خوشی کول واک نلری او باید جرگی پا دیاره باندی پریکل وکی د تهران پا رشتا سو ویل بالی تیاران روانی دی د افغانستان د ملی مصالحی شورا ویان فریدون خزون شیبه مخکی ازادی راډیو ته ویل چې د ملمنو را انتقالول شروع شوی دی په دې اړه به د خغلی خزون غک واورو
سبب ملمنه کابل تر رسیدي زینو لرو زین ملمنو دعوت ورکړ شوی دی چې هغه حرکت وکړي راشي او زینو زین چې نږدې دي نو هغه ته به سبب بل نه ورکړ شوی دی چې سبا هغه راورسیږي کابل ته او په دې اړه کوم کمیسیون چې ټاکل شوی دی هغه خپل کمیسیون خپلې چارې شروع کړي دي او هغه د ملمنو د هر کلی او د دې تنظیم چارې پر غاړه لري او کمیسیون رسم خپل کار شروع کړی دی
فریبا جان خغلی خوزون ویل چې د ملي مصالحې عالی شورا په دغه جرګه کې ډیر مهم رول لري بله
بله اجمه د دې جرګې په اړه د طالبانو خبرګون څه دی په دې اړه راته وست
موک وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو د په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه وپوښتو خو تر اوسه یې زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې خو هغه څه چې یادولو دي هغه داری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا برادر سره د ویډیو له لارې خبرې کړې او ویل کېږي چې د بندیانو پر موضوع باندې ډېر تمرکز شوی خو مخکې د طالبانو ویلي و چې بین الافغاني خبرې د شروع کېدو لپاره د بندیانو البته د ټولو بندیانو خوشی کېدل اساسي شرط دی او مغه بندیان به خوشی کیږي چې په دغه لیست کې شامل دي خو ولسمشر مانې ویلو چې دا د ولسمشر واک نه دی او اوس هغه چې ورته جرګه غوښتل کیږي بلې فریم
بلې او کپلان دوه تو است اوس چې د جرګې لپاره یوازې یو ورځ پاتې ده امنیتی تدابیر ورته څنګه دي
بله د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامد چې ما وپوښتلو هغه وویل چې د درې ورځو رئیس ورته امنیتي تدابیر روان دي ګډو ځواکونو خپل چک پاینټونه په ښار کې جوړ کړي دي او دوی وویل چې هڅه کوي چې د جرګې په ورځ کې امنیتي پیښه رامنځته نشي دغه شان لوی جرګې خیمې ته له نږدې سیمو هم خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي تدابیر نیول شوي او ان د دوی په کوڅو کې هم امنیتي ځواکونه ګرځي او ګزمې کوي بله فریبا جانې
مننه کوم اجمل تورمن دوستانو د دې مسلې د لانور تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره د ټلیفون پر کښه ده مېرمن کړوخیل خبرونه ته شاره غلاست
سلامونه مننه
استاذ څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر څلور نیم زرو زیات طالب زندانیان خوشی کړی دي خو وایي چې نسی کولای څلور سو نور بندیان خوشی کړی او د دوی برخلیک به مشورې لوی جرګه ټاکي په داس وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتېدونکو ناامنیو سره مخامخ دی نور نه خولې همسته تاسو په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی
باید وای چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم مخامخ یو مو متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټولو تعهداتو برسره د جرګه وواړي ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او شتر رسېدلی متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ ډول توجه نه لري مکم د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه وواړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي
بله مېرمن کارخل ولسمشر غنی تازه ویلي دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون رئیس درې نیم زره افغان سرتیري د وسلوالو په بدون کې وژل شوی دي او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دي دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د فایل او یو دایمي اوربان تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي تاسو
اند معلم در ما خبره چه منگه افغان کشی نور افغانان چه در قابل در قابل ندازن اپیه کرم چه طالبان دیو باشن چم را قباله چه توجیه که اگه کم بحانه چه در جنگ دوام در پاراوه در امریکایان نشتون چون ویسی ویسی کم افقه بند رسیدلی ندی افغانان و باشن چه رقم توجیه که گی یعنی که افغان ولس به ولس مشر در فقط دل پا چه در افغان کشی تا که د پایتا کې خوده شه د لپاره د جرګه راغله کیږي ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایمو وبخي ان باور چې وی غوښتل طالبان چې نور لست ورسای شي تر څو پورې دغه په قتل په اختطاف په انسان وژنه کې په مواد مخدر کې په داسې مسائلو کې په اداري او اخلاقي توسط کې کل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه د ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسېږو چې هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه
په دې باندې لږ باندې یو مشترک یو تجربه درو. بله، امیرن کرخل ما هم دغه غوښتل چې دغه دولي اوپشتن ورکم تاسو نه کپلاند ورته وس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکیلو لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پای ته ورسیږي او هم تر دواړه اړخونه راضي وي.
مالم در مولده که نور افغان کشی افغانان تا قبل نده امیدواره ما چی دواره طرف بده بانده فکر وکی چی پا دی فیصله اقدر چی پای وربان بانده فیصله وشی تر سو پر افغانان وکلشی ده سول او ده امن پا فضا که پر سول و خلمنزی مسائل بانده فکر وکی او یا منتسکید نتیجه تا ورسی گیزی هم جنگ ختم شی او هم وکلشی طالبان تا هم کنات وکلشی تر سو پوری سی نور توجیه دی جنگ پیدا نشی او منگا وکرای سیسی او دایمی سولتا لارا پیدا کن.
دیر زیت مننه کم پا ولسی جرگی که ده کابل ده خلکو استاز شنکه کراخیل کار مودن.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري او سم د په څو ثانیو کې به د افغانستان اقتصادي خبرونه د کابل استودیو څخه واورو. زما همکار اجمل ترمانی وړاندې کوي. البته دا به دویم چې وړاندې په خبرونه کې موږ نور راپورونه او مطالب هم لرو چې یو مهم راپور مو نړیوال مطلب دی د لبنان په اړه دی چې د لبنان د پلازمینې بیروت د سه شنبه ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر سلو تنو ته رسېدلی دی. زرګونه کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. په خو ویل سوي وو چې اتاوی کسان مړه دي خو اوس د تلفاتو شمیر لوړ سوی دی. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی موسسې مشر جورج کیتانی نن رسنیو ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل سوي دي او ورسره د مړو شمیر زیات سوی دی. دوستانو تر څو چې همدا خبرونه چمتو کیږي، بله دا راپور به وروسته واورو، خو اوس زما همکار اجمل تورمان د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د نړیوال بانک اجرایی بورد 380 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره د مرستې دوه بستې تصویب کړې. د مالی وزارت وین شمروز مجددین ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک اجرایی بورد د کووید 19 له کبله د منفي اقتصادي اغیزو سره د مبارزې په موخه د 380 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت د ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره له افغانستان سره د مرستې دوه بستې تصویب کړي. له نوموړې پروژې به په ټول افغانستان کې 2.9 میلیونه کورنۍ برخمنې شي چې د ملي دسترخوان پروګرام د ولسي تړون له لارې مخ ته وړل کیږي. همداشان نوي پسلو کې هغه خښتونه چې زیانونه لیدلي او ورځینی عاید 2 ډالره او یا هم لاغه کم دي تر پوښښ لاندې راولي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی وی نن په جوزجان ولایت کې د تور انګورو حاصلات چې ممیز ورنه جوړیږي د طبیعي آفت په خاطر کم شوي دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مجلس کال په پیل کې اټکل شوی و چې د دغې ارزښتناکې میوې حاصلات زیاتیږي، خو آفت د دغې زیاتوالي مخه ونیوله. په افغانستان کې له یوې خوا په ځینو ولایتونو کې په کرنیزو حاصلاتو کې د زیاتوالي خبره کیږي، بلخوا په یو شمېرو ولایتونو کې بیا د کرنیزو آفتونو او ناروغیو له امله کښتونو او باغونو تا د زیانونو د رسیدو خبره هم کیږي. مخکې له دې له یو شمېر ولایتونو په غنمو کې د مرض لګیدو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مواردل د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
او سرزو نړیوالې موضوع ته، د لبنان د پلازمینې بیروت د سه شنبې ماښام په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېر 300 ته رسېدلی دی او 400 زیات کسان په دې پېښې کې ټپیان شوي دي. نور تفصیل صفي الله ستانک زیږه کوي.
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار 2 درنو 14 ولړزاوه. چاودنې په یو بندري سیمه کې شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د ګڼو خلکو مړې او ژوندۍ ورک دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه، لبنان مصاب.
دا یو غمجن ورځ ده، بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین ده. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي، او دا چې یو ناورین په لبنان راغی، بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي، او ویې ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې له لبنان سره ودرېږي او له لبنان سره مرسته وکړي، څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند یې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو 4 مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه 4 کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم ورسو کابل چه پرسپانو ته چې نن پر کومو مطالبه باندې پر کوم موضوعات باندې تبصره مقاله لیکلې دي. ناجیه صفوي د غرستانه کتلې دي.
8 صبح نه دولتي ورسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو اټکل کړی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په پروسه کې د خغلی غنی ستراتیژي هیڅکله امریکا ته د منلو نه ده، ځکه امریکایان تر ټاکنو وړاندې د دې مسلې د حل غوښتونکي دي. خو ورسپانې ادعا کړي چې خغلی غنی د سولې پروسې په نتیجه کې د یو لنډمهالي حکومت جوړېدو ویره لري، او دا به لامل شي چې د سولې پروسه ځنډنه شي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی تر ډیره لیوالتیا لري چې د امریکا نوي حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، او ممکن د امریکا رامنځته کېدونکی حکومت دغې پروسې ته په بل سترګه وګوري. ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې پروسې په وړاندې نوی خنډ د حکومت یو محتاطانه اقدام دی چې دا مهال یې 400 بندیانو جرمي دوسیې مطرح کړي. ورسپانې پوښتنه کړې چې څه تضمین موجود دی چې 4600 زندانیان چې خوشې شول دا ډول جرمي دوسیې ونه لري. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي چې په ظاهره د افغان حکومت لخوا د طالبانو د 400 بندیانو نه خوشي کول د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې مخه نیولې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا حکومت د خلکو درد نشي احساسوي او په باور یې دغه دریځونه د سولې د خبرو د پیل مخه نیولې او د جګړې د غځېدو او افغان وژنې دوام لامل شوي، نو له همدې امله حکومت ورته پټ دی او د سولې په لاره کې یا خنډ ګڼي او یا هم شک پرې کوي چې سوله نه غواړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان د حکومت دریځ له سولې سره د مخالفت تصویر ورکوي. که حکومت د سولې مخالفت کوي نو بیا کیسه ښکاره ده او هر څه روښانه دي، خو که حکومت سم وي نو دریځ یې وضاحت ته اړتیا لري. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ننګرهار پر محبس د تهګریز برید په تړاو لیکلی دی چې دغه خونړۍ برید ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. سرمقال لیکونکي لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د داعش ډلې لخوا د دغه برید منل د افغان حکومت د هغې ادعا خلاف بلل کیږي چې په افغانستان کې دغه ډله ماته اعلان کړې وه. د سرمقال لیکونکي په وینا دغه برید په داسې حال کې کیږي چې طالبانو سره د سولې خبرې د یو شمیر خطرناکو زندانیانو د نه سپارلو له امله له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي، خو په وینا یې نړیوال څارونکي دا برید د داعش ډلې د شتون ستره بېلګه بولي. هیواد ورځپاڼې دعا کړې چې د ننګرهار پر محبس برید ښیي که طالبان سوله کوي نو د نورو ډلو پر مټ دا جګړه دوام مومي. ورځپاڼه همدارنګه د دې قضیې بل اړخ دا په ګوته کړی چې له دغه زندانه د بندیانو د تښتولو په هڅه کې د زندان له داخل او بهر نه دیوالونه د درنو وسلو په ډزو او چاودنو سوري شوي او د داعش او طالب بندیانو په شمول یو شمېر سیاسي زندانیان هم ایستل شوي دي.
اوس مرزو د افغانستان شمال بلخ ولایت. په بلخ کې د ښځینه سوداګرو فعالیت 50 سلنه کم سوی. په بلخ کې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین د بندیزونو په پل کېدو سره سلګونه سوداګرې ښځې له جدي مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي او سوداګریز فعالیت یې په ټپه درېدلی و. اوس له څه کمې یوې میاشتې راهیسې د بندیزونو د بشپړ لرې کېدو سره سم ګڼ شمېر سوداګرو ښځو خپل فعالیت له سره پیل کړی، خو د میرمنې له ډېرو مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
د شمال د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بلخ ولایت کې د ښځو سوداګریز فعالیت فعال شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په بلخ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر فعالیت کې منفی اغیزه پرېښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50 سلنه ښځو چې پخوا یې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس یې هم موږ ارزونه کوو 50 سلنه نسبت پخوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګری ښځې هم وایي چې تولید ته یې د بازار د نشتون په دلیل او همداراز د ګاونډي هیوادونو سره د ځمکنیو پولو د بندېدو او اروپا او امریکا ته د تجاري پروازونو د نه ترسره کېدو په خاطر یې تولیدات کم شوي. سیما هاشمی په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګرو ښځو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پرمخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزې د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لا مات سره مخ شوې دي. اغله هاشمی چې خپلې حمله 15 ورځې راهیسې فعالیت بیا پیل کړی وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر تولیدات 50 سلنه کم شوې. هغه وویل خزې په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې کړه د سکول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګه د وچې میوې په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلي دي چې د بنسټ په هڅه کې تر څو د سوداګریزو نندارتونونو په جوړولو سره د سوداګرو ښځو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین د بندیز بندیزونو لامل نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر ښځې له ډېر شمېر مالي ستونزو سره مخ شوي او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیبزی، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سال شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. په کابل کې 12 بجو د 10 دقیقې سوې یو ځل بیا له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو سره ټکیو.
د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وشل شویو کسانو شمیر سلو تنو ته ورسید. په دغو چاودنو کې تر 4000 زیات نور کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤلې نیولی دی. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د افغانستان کرکټ بورد په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړولو چارې پیل کړې. د پاکستان حکومت دغه هیواد یو نوی سیاسي نقشه ترتیب کړې چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. او امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخته خواشینه ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپل نیابتي جګړه پای ته ورسوي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد د میاشتې پر 8 نیټه په زنان ښار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی وو. تر اوسه پورې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دي نیول شوی. په دریو ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویاند محمد منصور اونبی ازادۍ راډیو ته وویل د پنجشیر پولیسو د اسد میاشتې پر 8 نیټه 1.5 کیلوګرامه چارس ونیول. په پام کې و چې دا چارس په یو باروړونکي موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارس ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې نشه یي موادو په تور و نفر نیول شوي او د نورو څېړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په کابل ښار کې د نشه یي موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر 1000 ډیرې ټابلیټکا نشه یي ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1000 ډیرې افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2000 ډیرې نغدي پاکستانۍ کلداري ونیولې. د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دولس تنه نیول شوي او دوکانونه یې تړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې په یوه کور کې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادۍ راډیو ویل د بدخشان پولیسو په خاش ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنې په دوو کورونو کې 1.2 کیلوګرامه چرس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چرسو قاچاق ډېر شوی دی. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشه یي ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلیټکا نشه یي ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجۍ کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټکا نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت اوبه کولو لپاره له سولري یا لمریزې برېښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي. د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریخ کوي چې هم د پوډر خرڅېږي هم دلته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې څه مرسته کولی شي په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولی شي چې خپل علما وهڅي ورته وایي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
جمعه ګل له خیر خو دې څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر له کومه شو خان سر.
اوس پرونه د لمریزې یا سولري برېښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثر بزګران د کوکنارو د کښت اوبولو لپاره له سولري یا لمریزې برېښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا مني چې لمریزه برېښنا له ځمکې څخه د اوبو په ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د لمریزه برېښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی بولي او وایي چې بزګران کولی سي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي خو د بازارونو د نشتوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که په وروستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو ان دا چې له یوه څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښت کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې دا اندازه معلومه کړو.
د کوکنارو د کښت په اړه باید ووایم چې خلک له ساګانو څخه د سولر او واټر پمپ په وسیله اوبه راکاږي او بیا د کوکنارو کښتونه په اوبه وي. دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کېږي. د مرکزي احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د دسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په ګډه د نشئی موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي، د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس د یوې تازه څیړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16000 دستګاوې جوړې شوې دي. د دې دستګاوو ډېره برخه په هغو سیمو کې جوړې شوې چې هلته کوکنار کرل کېږي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاق یا نور زراعت ټول کرل کېږي. د دې کرلو علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاقو نه د دې لپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي څه خرڅېږي. او بل ګټه هم ډېره ده، غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډېر کوکنار کرل شوی او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید دا چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم دی ازادی راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و حاصی را سره کینا.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی کوئی.
در نو اوریدونکو اوس د نشئی موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څیړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر بیرته پیل شي چې د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د آزادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د اعتیاد ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولیجان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو ته اسوه هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې که نشي او شیان خرڅېږي خلک په خبر دي، نو که دا شیان نه وای په کلي کې یا تاریخ موږ نه کرلی یا دا شیان خلکو نه خرڅولی یا حکومت غږ ورته کولی یا د کلي مشرانو یا قومندانانو یا د شورا خلکو یا د ولایت شورا یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریخ کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، همدلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څیړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو معتادینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتادینو دا شمېر په تیرو 5 کلونو کې څو برابره ډیر شوی، او دلیل یې دا ده چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي او له بلې خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خو اوس افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمېر قاچاقکوونکي او خرڅونکي له زندانونو څخه آزاد کړي.
د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشه موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
لیست هنوس آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو سوی. د لیست په چمتو کولو او قاچاق کوونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو سو، د لیست له مخې به د نشه موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشري مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
دوباره آغاز خط شد.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه موادو قاچاق کوونکي او یا خرڅونکي دي او اکثر هغه مجرمین دي چې دا جرم یې څو ځله کړی دی. د روسیې په میاشت کې د نشه موادو یو شمېر قاچاق کوونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشه موادو اسانه پیدا کېدل او نشه موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موتا تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشه موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عملي کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانی که ما یک موتا در تداوی می
کل چه مرد یک موتا در ملنه که او باید پا چاپیریال که نشه مواد نوی زکه چه پا چاپیریال که در نشه مواد موجودیت پا نشه بانی در بیاخته که دو هم ده همیل دی. کل چه در موتا در ملنه کیجی موتا تخپل وی چه ساخیان در دوی کورونه تا ورزی او در نشه مواد ولنده زور تا کوی. کل چه دره ورزی پر لپسی وریا نشه مواد ور کرل هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یوه ستونزه ده. تاسو که لار محتاط سر مرکه وکړئ زموږ په مرکز کې لږ تر لږه 4-5 ځله درملنه سوې ده، خو کله چې رخصت سوی نو په چاپیریال کې د نشې مواد موجودیت د دې سبب سوی دی چې بیرته په نشو باندې اخته سي.
وادار ساخته که روی بیاره با مواد مخدر.
د عامې روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشه موادو د خرڅولو شبکې اندا چې د معتادینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتادینو باندې نشه مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصد رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
در نو اوریدونکو تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د آزادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واوریدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکو او خرڅونکو آزاد کړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو احتیاط ډیر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره یې مني، خو دا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي، په تېره بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی سي او دا مبارزه به څومره موثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشرانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي او د دوی هر راز ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوی دوی دغې ته رسیدګي کوي او دغې په حل کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشه یي موادو په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان دغه اساسي سترې بازارونه ټول په دغه قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو، مرکو، په تیګو، په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشه یي توکو کرکیله نه منم او قواعد دي، اصول دي، هم د شریعت، هم د اسلام، هم د حکومت، هم د قانون. نو دوی کولای شي چې په خپل کلي کې، په خپل ټولنه کې، په خپل ماحول کې، په خپل چمګاوند کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوي کولای شي او ولسونه دې خبره مني. اصلا همدار از یو بلخه لارې د نشیتو کو د مخنیوي په ټوله کې د مخاورون لخوا ځینې د قومونو د مشرانو لخوا ځینې دا د چې دوی ډېرې وخت زیات د علماو سره څنګه پسند پاتې کیږي په جرګو کې په مرکو کې په پریکړو کې په شخړو په حل کې دوی کولی شي چې خپل علما وهڅوي ورته وایي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولسونو ته ووایه چې دا شینه حرام دي. او بل همدار از هر قوم ځانګړی دود لري په افغانستان کې، ځانګړی نخ لري د جرګو د مرکو، نو کېدای شي چې دوی د هغه نرخونو له مخې ځینې یو ځانګړی شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅې کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي دومره به ناغی. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بله خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشهیي توکو باندې روږ دي وي واخته وي، دی کولی شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلا والی ده ولې فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډې شورای شو حکومت ته، خپل مربوطه محلي حکومتونو ته، ولایتي حکومتونو ته، او زمونږ غږ پورته کړي مرکزي حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لاس دې مخنیوی باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅوي، څوک د پلونو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني دې مخنیوی دې خپله وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو څه نه کوي خی تاسو سره موږ په نورو ستونزو او مشکلاتونو په حال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کلی نه به راځي ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ باندې به فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکېږي، د نشه یي توکو نه مخنیوی ورکړي کوي. هغې نه وروسته بیا به پسې خلک راجرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره را دلګۍ کړي، را جوړۍ کړي، را ملګري کړي، بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړه شي او لاړ شي مرکزي حکومت ته، مختلفو ادارو هغه مسؤولینو سره وزخانو سره کښېني، حتی ولسمشر سره کښېني، ورته وچې دې لپاره یو ځانګړې لاره چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړې سي، دوی به نشه یي موادو بوټي نه کوي او څوک به نشه یي نه کوي. آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هره سیمه کې چې د نشه یي توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي، نو دا نورو دپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي کېدلی شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیږه ایښي، نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکړي او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته، بالاخره په اتفاق شکل به یو پریکړه لیږ وي، یو قانون، یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سلو دېرش ولایتو په دغه ټولو ولسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخه ونیسي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه پتنګ شوي، ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
قومونو مشران او مخور دوه کار کولی شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅوي چې دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. خپله قومونو مشران هم کولی شي چې یو شمېر شتمن بډای خلک زمونږ تجاران لرو، سوداګر لرو، دوی لپاره وهڅوي چې په کور کلي کې داسې یو څه کارخانې راوړي، یو څه ماشینونه راوړي. دغه ځوانان لیست کې ورته وایي چې دغه لس شل ډېر ځوانان زمونږ روغ شوي دي، دا په دې ځای کې وګماري او هلته لاړ شي خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مصروفیت او اشتغال د بهترین لاره د دې روغ پاتې کېدلو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والي ته اخطار ورکوي چې که خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والي په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل له ولسوال څخه خسر ټکوي، والي څه ورته وایي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Bye. جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای به دی خدر ولی خان سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت
شکر ده
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سر بس دغه تا وکینه
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دی زدر په یاد شم
خیر لکومه شو خان سر
ولی خدای دی خیر کی سپه خده
ډیره بدره په خده کور می خراب شو
سپه خده سپینه خبره وکا
بل زوی میم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرامم پودری شو
وو اکرامم پودری شو ولی با نپودری کیگی کلیل پودریانو ندک دی
یارا داخو دیر بادا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی ما پریده کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چه دا پاتیشی
نو چوکو خان سب اولادونه با مولیوانی کیگی او موک با ورتا گورو پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موک دوم را عجزیو چه چنشو ورتا ویلی
سشه دریز آیا دا سوک دی
شامسک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی هی چوک چنشو ورتا ویلی
نو یو سو وقت خوی نخرچوال اوز بیا پیدا شوی دی
خان سب آغا چی موگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کر دو یو چو رجی جان پت کر بیرته خپل کار شروع کر
خا داسی خبره دا
خان سب ما آغا وقتم تا تا وویل چی ولسوال ورسر شریک ده تو ساکیان ولسوال تا ونده ورکوی
رختیا ولسوال ورسر شریک ده
هو ورسر شریک ده طول کلی وای چی ورسر شریک ده
طول کلی خوبه وای خو ثبوتی لری
هو ثبوتی اشته زما زوی د ولسوال او خیرو سب چوی آواز لري ولسوال ورته وای چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساکیان ونډه راکوي
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب سمات خانه خدای دی خیر کی څنګه راغلی است دا مشران دی څنګه در سره راوستی دی مظاهره مو کړی ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وای پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دی خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا دی چې ولسوالۍ مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پودریان پودر لکومه کوی
پودر هم پم دی ولسوالۍ کې خرڅیږي
نو تاسو څه نشئ ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دي
تاسو یې پیژنئ
هو پیژنو یې دا دی لیست راسره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب دا دی واخله
راکه دا لیست
دا دی والی صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایئ هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دی له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجی صاحب تاسو د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري آواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سی ډي کې راسره دی
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسو ریښتیا وایاست دا ریښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زمونږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ مونږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
آرام آرام تاسو غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسو آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به یې سپارم
دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته په جزا ورکوم دا ستاسې حق دی که ما مو مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشئ آن دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي مونږ یې نه غواړو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.